گاغاگ
رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای امریکا.
قدر منوریدونکو السلام علیکم، ز شافیه سردارم د دې د امریکا راغ آشنا رادیو دوه هم سهارنی پښتو خبرونه پیل سوه. دا وخت په واشنگتن کې د مخستان نه نیمه بجې دي چې په افغانستان کې د سهار شپږ بجې کیږي. نن چهارشنبه ده، د عقرب د میاشتې لسمه چې د نومبر د میاشتې د لومړۍ ورځې سره برابره ده. په دې خبرونه کې په رپورټونو کې لرو، د مهاجرینو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمیشنری وایي څلور روهنګیایي مسلمانان چې د برما څخه بنګله دېش ته روان وه په اوبو کې یې کښتۍ ډوبه سوې او مړه سوي دي. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د حکومت سرمفتیش جان سوپکو وایي امریکایي پوځیانو دته ویلي دي چې افغان حکومت غواړي د افغان ځواکونو د تلفاتو په اړه معلومات محرم پاتې سي. په دې اړه د دفاع د وزارت لویان دولت وزیر سره مرکه لرو. دا او ځینې نور مهم مطالب په دې خبرونه کې لرو، خو اوس پام وکړئ د دې ساعت پوره خبرونو ته.
د خبرونو لنډیز: پرون په نیویارک کې هغه وخت تنه مړه او د لسو نه زیات زخمي شوي چې یو سړی خپل موټر د بایسکل سوارانو په یوې لارې په خلکو ور وسته. روسیه وایي چې د نومبر په میاشت کې به د سوریې د سولې خبرې بیا پیل کاندي، او کوردي مقامات وایي چې اوس هم د دوی قواوې د ابراهیم خلیل په مهمې سرحدي لارې کنټرول لري. او دا هم د خبرونو تفصیل: پرون په نیویارک کې اته تنه هغه وخت مړه او د لسو نه زیات زخمي شوي دي چې یو سړی یو کرایي پیکپ موټر د بایسکل سوارانو په یوې لارې چې ډیره ګڼه ګوڼه پکې وي په خلکو ور وسته. د نیویارک ښاروال ویلي دي هغه معلومات چې موږ سره دا ګړۍ شته دی، د هغې نه دا معلومیږي چې دا یو ټورستي عمل و چې په هغې کې په دغې ټورستي ظالمانه عمل کې بېګناه ملکیان وژل شوي دي. د نیویارک ګورنر اندریو کومو دغه پیښه د یوه لیوه حمله بللې او ویلي دي چې داسې شواهد نشته دی چې د هغې نه دا څرګنده شي چې دغه عمل دی د یوې لویې توطې یو جز وي. د دغه موټر ډرایور په یوه روغتون کې د علاج لاندې دی او رپورټونه وایي چې د جراحۍ د عملیاتونه وروسته یې صحیح وضع ښه ده. روسیه وایي چې د نومبر په میاشت کې به د سوریې د سولې خبرې بیا پیل کاندي. په دغو خبرو کې د روسیې هیات مشر الکساندر لارینتوف ویلي چې دغه غونډه به د نومبر د میاشتې په 13مه نیټه د قزاقستان په مرکز د استانا په ښار کې جوړه شي. د روسیې د هیات مشر په یوه خبري غونډه کې ویلي دي چې د سولې په دغو خبرو کې باید ټولې خواوې ګډون وکړي. هغه د سوریې د حکومت وسلوال مخالفین دې ته هڅولي چې په دې خبرو کې برخه واخلي. په ملګرو ملتونو کې د سوریې سفیر بشیر الجعفری ویلي دي چې د هغه حکومت دې ته تیار دی چې د سولې په دغو خبرو کې ګډون وکړي. له بلې خوا د روسیې فوځ وایي چې دوی د سوریې په ختیځ کې د داعش د ملیشو په مرکزونو د کروز توغندي ورکړي دي. سره له دې چې راپورټونه وایي چې عراقي قواوې د ترکیې سره ته رسېدلي، مګر کوردي مقامات وایي د کردانو د سیمې په شمال کې هغه مهمه سرحدي لار چې ترکیې ته تیره شوې اوس هم د دوی په کنټرول کې ده. د کردانو د سرحدي استخباراتي ادارې مشر عبدالوهاب محمد ویلي دي چې عراقي قواو په دغه سرحدي لارې یعنی ابراهیم خیل په لارې خپل کنټرول نه دی ټینګ کړی. په تیره میاشت کې د عراقي کردانو په سیمو کې د خپلواکۍ دپاره د ریفرنډم نه وروستو په سرحدي لار کنټرول په سرحدي لارو کنټرول یوه مهمه مسله وه. بغداد وایي چې په ټولو سرحدي لارو باید بغداد کنټرول ولري. د کوردي قواو نه د کرکوک د ښار د نیولو نه وروستو د عراقي او د کوردي قواو ترمنځ تشنج هم داسې سخت روان دی، او په تیرو دوو هفتو کې د عراق په شمال کې د دغو دواړو قواو ترمنځ نښتې هم شوي دي. په اوکراین کې د اداري فساد د ضد ملي ادارې د ملک د مداخله چارو د وزیر زوی د اختلاس په جرم توقیف کړی دی. پرون دغه ادارې وویل چې هغوی درې تنه د 1500 ډالرو د اختلاس په جرم نیولی دي. د اوکراین د اداري فساد په ضد ملي ادارې د دغو کسانو هویت نه دی څرګند کړی، مګر د اوکراین د داخله چارو وزیر آرسن اوکوف دا خبره تایید کړې ده چې په دغو درېو تنو کې یو د هغه زوی دی، مګر هغه وایي چې د هغه زوی بېګناه دی او د اداري فساد په ضد اداره د ځینو ډلو د سیاسي نفوذ لاندې راغلې ده. دا واشنگتن دی او تاسو د امریکا غږ نه د نړۍ خبرونه اورئ. د برما درخان په حالت کې یو تن کمال حسین چې دوه میاشتې مخکې په هغه حالت کې د تشدد او نارامۍ له کابله دې ته مجبور شوی و چې د خپل کور نه وتښتي، تېر هفته بنګلدېش ته رسېدلی. هغه وایي د هغه دغه اوږد منزل ډېر سخت و او بالاخره د لامبو په وسیله یې ځان بنګلدېش ته ورسوه. ملګرو ملتونو درخان په حالت کې د برما د حکومت دغه ظلم نژادي پاکسازي ګڼي. امریکا ته د مهاجرینو د راتګ پروګرام د نوي مالی کال په شروع کې ډېر رو و. د اکتوبر په میاشت کې 1200 مهاجرین امریکا ته راغلي دي چې دغه اندازه دومره کمه وه چې په تیرو 8 کلونو کې ساری نه دلیدل شوی. دا خبرونه
تاسو خبرونه د امریکا ژغ آشنا رادیو ته واوریدل. در نوریدونکو پام کړئ د دې خبرونې لومړی رپورټه. د مهاجرینو لپاره د ملګرو ملتونو عالی کمشنری وایي 4 روهنګیایي مسلمانان چې د برما څخه بنګلدېش ته روان وه په اوبو کې کښتۍ ډوبه سوې او مړه سوي دي. دغه کسان د بنګال په خلیج کې و بنګلدېش ته نږدې مړه سوي دي. نور تفصیل د جنیو څخه د امریکا ژغ د خبريالي لیزا شلاین پر پورت کې وایي
د مهاجرینو لپاره د ملګرو ملتونو د عالی کمشنری یا UNHCR ویاند بابر بلوچوای چې په ډوبی شوی کښتۍ کې شپږ کورنۍ سپری وي چې د ټولو شمیرې 240 تنه کېده. د ښاغلي بلوچ په وینا په کښتۍ کې ماشومان، مېرمنې او سړي سپاره وو او کله چې ساحل ته نږدې شول یو دم کښتۍ څپو واخیستله او ډوبه شوه. د ملګرو ملتونو دغه چارواکي امریکا غږ ته وویل چې د پیښې نه وروسته د هغوی او نورو خیریه موسسو کارکوونکي د پیښې ځای ته ورغلل چې ژوندي پاتې شوو کسانو سره روغتیایي مرستې وکړي او خوراکي مواد، کمبلې، کالي او نور ضروري شیان ورته ورسوي.
The boat was hit by large waves and eventually capsized, trapping people underneath. Several were injured when they
کښتۍ د سمندر غټو چپو واخیسته او بل اخره چپاشوله او دا ټول خلک تیلاند شول. یو 15 کلن هلک ځای په ځای مړ شو. ټول 22 کسان سخت ژوبل شي ول. د غیر دولتي موسسو کارکونکو هغوی روختون ته یوړل خو درې کسانو په لار کې ساور کړل. بابر بلوچ وایي چې 19 ژوندي پاتې شوي کسان د ملګرو ملتونو یو نږدې کم ته وړل شوي دي. په یوې بلې پیښې کې بیا په بنګلدېش کې چارواکي وایي چې درې واړه ماشومان د مورګانو د غېږو نه په اوبو کې ولیدلی دي او ډوب شوي دي. چارواکي وایي چې دغه کورنۍ په وړې کښتۍ کې د برما نه د بنګلدېش خواته روان وه. د مهاجرت د نړیوالې ادارې یا IOM د معلوماتو له مخې په د تیرو شاوخوا 2 میاشتو کې چې په برما کې د روهنګیایي مسلمانانو پر ضد تشدد پیل شوی تر اوسه 6,00,000 روهنګیایي مسلمانان د کاکس بازار په نامه کمپ ته تللي دي. سره له دې چې اوس هم هره ورځ د برما نه روهنګیایي مسلمانان د کمپ ته ورځي خو د IOM ویاند جویل ملمن وایي چې په دې تیرو 2 ورځو کې د خلکو ورتګ کم شوی دی.
The settlements are dangerously congested and overcrowded and the pressure on sources of clean drinking water and basic sanitation are enormous. Having walked for days without water and food,
په کم کې دومره ډیر خلک وسیږي چې حالات بیخي خطرناک شوي دي. د څښاک پاک اوبو او د حفظ الصحه نور اساسي شیان هم مخ په خلاصي دودي. هغه خلک چې د کم ترزي 2 ورځې پیاده مزل کوي او په لار کې نو بڅخي او نه خوراک کوي. هغه چې کله کم تر ورسیږي وضعیت ډیر خراب وي. اکثره یې د تند د لاسا ناروغه هم وي. خغلې ملمن وای چې په کم کې د څښاک پاک اوبو او د حفظ الصحه د ساتلو لپاره مواد ته سخت اړتیا ده تر څو په دې کار سره د ناروغیو د خپرېدو مخه ونیول شي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 2.89 FM 3.15.
د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د حکومت سرمفتیش جان سوپکو وایي امریکایي پوځیانو د تویل دي چې افغان حکومت غواړي د افغان ځواکونو تلفاتو په اړه معلومات محرم پاتې سي. دا چې د دفاع وزارت په دې اړه څه وایي نو شابه آشنا د دفاع د وزارت لویان دولت وزیر سره مرکه کړې چې ستاسو پام یې اورېدو ته راګرځوم.
وزیر صاحب دا رپورت سم دی چې افغان حکومت غواړي د افغان ملي دفاعي ځواکونو د تلفاتو په اړه معلومات پټ وساتي؟
د حمایت قافیه سره زموږ تفاهم خسره زمونږ تلفات مونږ په خپل باندې خبرو او هغه خپل تلفات په خپل خبري. کله چې هغه ته تلفات رسیږي مونږه د هغه تلفات د خبرو. کله چې مونږ ته تلفات رسیږي هغه زمونږ تلفات د خبري. مونږه خپل تلفات د چا نه پټو. ټول وخت چې تلفات رسیدلی دي مونږ اعلان کړی دي. د بېلګې په توګه کله چې په کندهار کې د میوان په ولسوالۍ کې واپس کړم مونږ په هماغه اوله مرحله کې مونږ خپل تلفات اعلان کړل. کله چې تاخیر پکې راځي هغه کله معلومات درست نه وي یا معلومات په تاخیر رسیږي یا مونږ د دې لپاره چې معلومات دقیق کړو نو بیا وروسته خبرو. دې کې د پټولو او یا په ځان باندې ورکولو د معلوماتو کومه خبره نشته.
مخکې تر دې څنګه اول افغان حکومت دا تصمیم ونیو چې د بهرنیو سرتیرو د تلفاتو راپور د بهرنیان ورکي او د افغان ځواکونو د تلفاتو راپور د افغان رسنۍ ورکي؟
څو کاله مخکې خبره داسې وه چې زمونږ معلومات به موږ شریکول یا د هغوی معلومات به کله موږ شریکول په هغې کې به سوی تفاهم راتلو ځکه زمونږ معلومات به یو قسم و کله به غلط پوهاوی وشو یا به د هغوی معلومات به تغییر درلودو د دې لپاره چې دې کې کوم مشکلات را ایجاد نه شي مشکلات رامنځته نه شي نو موږ فیصله وکړه چې هر څوک د خپل معلومات په خپله خبروي. نو دا دې په خاطر باندې چې دلته غلط معلومات څوک شریک نه کړي غلط فامی رامنځته نه شي موږ ته خپل تلفات شمیره موږ ته دقیقه په خپل وخت باندې معلومه وي او هغوی ته په خپله باندې خپله شمیره معلومه وي ځکه هغوی کولی شي خپله شمیره په دقیقه توګه باندې ورکړي او موږ خپله کولی شو او بل وخت ځای نه شي کله چې یو پیښه رامنځته کیږي خو هغوی زموږ نه اخلي موږ ورته ویو چې دومره تلفات رامنځته شوي وروسته دا نو ضرورت چیرته موږ په خپله باندې مطبوعات سره شریکو او خپله شمیره خپله شریکوي.
یعنی که امریکایی پوځیان خپل معلومات شریکوي هغه هم افغان رسنیو ته خپل معلومات شریکوي که څنګه؟
کاملا هغوی خپل معلومات خپل شریکوي افغان رسنیو ته یا بهرنیو رسنیو ته. کله چې کومه پیښه رامنځته کیږي هغوی خپل معلومات په دقیقه توګه باندې هغوی حق لري چې خپاره کړي. منګه قواو سره چې کوم پیښه رامنځته کیږي یا کوم موږ هره ورځ اعلانې لرو هر ورځ معلومات لرو دی وشو ورځ په ونی کې موږ مطبوعاتي کانفرنسونه لرو تاسو پوښتنه وکړئ هر ورځ یو نیمه بجه دفاع وزارت مطبوعاتي کانفرنس لري ټول مطبوعات راغواړي هر څوک چې غواړي معلومات ترلاسه کړي هغه د حکومت د رسنیو مرکز ته راځي هلته د دفاع وزارت لخوا نه کانفرنس ورکول کیږي په ورځو کې دی ونی په ورځو کې ورځي کانفرنس دی.
مننه وزیر صاحب کوم ودان
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15.
د چین د بهرنیو چارو وزارت وایي هیله ده چې بل میاشت بیجنګ ته د متحده ایالاتو د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د رسمي سفر په نتیجه کې د دواړو هیوادونو دوه اړخیزې اړیکې بهتره سي. په واشنگټن کې به د خبریال ویکتور بی ټی د رپورټ غټی کې سید سلیمان شاه تاسو ته درواوروي.
ترامپ پوزونتونګ نه بوجو چاڭ یین شی جین پینګ چوسی د یاوچینګ دوی چونګو جینګ گوشی فاونون.
دا د چین د بهرنیو چارو د وزارت د ویاندې میرمن وا چونګ اینګ هغه ده چې په مندرین ژبه د ژورنالیستانو پوښتنو ته ځوابونه ورکول. هغه ویل چین دا توقع لري چې د سفر په نتیجه کې به د متحده ایالاتو او چین اړیکې چې د دواړو ملکونو په ګټه دي نور هم وده عمومي. دواړو هیوادونو لوسونه به په عملي توګه ګټې په سترګو وګوري. دواړه هم په سیمه کې او هم په نړیواله کچه د خوشحالۍ استحکام او سیاسي ثبات پر رامنځته کولو کې خپل رول او نقش ولوبوي. څومره مخکې په واشنگټن کې د چین سفیر سوی ټینکای دا وړاندیز کړو مخکې له دې چې وضع نور هم خطرناک شي او خبره جنگ ته ورسیږي متحده ایالات باید د شمالي کوریا د اټومي وسلو د جوړولو او د بالستیکي توغندو د ازمایلو په سر راپورته شوی بحران د حل لپاره مذاکرات ته غاړه کیږي. هغه خبرداري ورکړو چې امریکا دې د جنوبي چین د سمندرګي د اوبو او طبي زیرمو په سر د چین او ګاونډیانو ترمنځ په جنجال کې ځان نه ورګړي. او دواړو خواوې دې پرېږدي چې خپله شخړه په دوه اړخیزه توګه د تفاهم او خبرو لارې حل او فصل کړي. د چین سفیر بیجنګ ته د متحده ایالاتو د جمهور رئیس سفر یوه تاریخي موقع بللې وه، خو ورسره دا خبره هم کړې وه که متحده ایالات د چین د نظامي قدرت د محدودولو او په سیمه کې د ګوښه کولو په لټه کې فکر نه کوي چې دا کار به د دواړو هیوادونو د اړیکو د بهتری لپاره ګټوري. د آسیا پاسفیک د چارو ماهر او د ډیپلومات په نوم د یوې انګریزي ژبې ورځپاڼې مرستیال مدیر انکیت پانډا په دې یقین دی چې د چین د سفیر اشاره شاید د جنوبي چین په سمندرګي کې د امریکا د سمندري قواو د جنگي کشتیو د فعالیتونو زیاتېدو ته. پانډا امریکا غږ ته وویل، که څه هم چې د متحده ایالاتو د سمندري قواو جنگي کشتیو اوس د ټرمپ د دورې په 15 میاشتو کې د جنوبي چین په سمندرګي کې خپل فعالیت دومره زیات کړی چې د پخواني جمهور رئیس باراک اوباما د حکومت په ټوله دوره کې نو زیات کړی. د چین د سختو اعتراضونو باوجود د متحده ایالاتو سمندري قواوې د فریډم آف نیویګیشن یا په سمندري حدودو کې د تګ راتګ د ازادۍ د حق نه په استفاده خپل فعالیتونه زیات کړي دي، خو د دواړو هیوادونو ترمنځ تماسونه هم اوس زیات شوي دي. پانډا ویل چې دا سفر د چین او امریکا جمهور رئیسانو ته د دوهم ځل لپاره د مخامخ ملاقات زمینه برابروي. دواړو سږکال په اپریل کې متحده ایالاتو ته د چین د مشر د سفر په دوران کې په فلوریډا کې غونډه کړې وه. نوموړي زیاته کړه، فکر کوي چې دوهم ځلي ملاقات به شاید چې د امریکا او چین ترمنځ د یو لړ توافقنامو لپاره لاره خلاصه کړي. متحده ایالات له چین نه غواړي چې د شمالي کوریا په خلاف لګول شوي اقتصادي بندیزونه په سمه توګه عملي کړي، او په مقابل کې بیجنګ له امریکا نه شاید دا غوښتنه وکړي چې د شمالي کوریا په خلاف د نظامي ګواښونو نه ډډه وکړي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلوبیلو خپرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع، بې طرفه او موثق رپورټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خپرونې مه هیروئ.
د خوست امنیتي منصوبین وایي چې د مخدره موادو یو شمیر کاروباریان تر نیول کېدو وروسته بیرته خوشې کیږي. دوی دا کار د نشه یي توکو پر ضد د مبارزې په مخ کې خنډ بولي. د ولایتي شورا غړي د نشه یي توکو د خرڅلاو د مخنیوي لپاره د قانون پر تطبیق ټینګار لري. پام کړئ، د آشنا تلویزیون د خبریال ابراهیم رحیمی رپورټ.
د ملازلی بابا زیارت د کندهار ښار په تر ټولو مرکزي سیمه کې موقعیت لري. ځینې نشیان وایي چې له داسې ځایو څخه په اسانۍ نشه یي توکي ترلاسه کولای، او هر څوک چې وغواړي له کومې ستونزې پرته د نشه یي توکو پلورونکي موندلی او دغه توکي ورڅخه رانیولای شي. که څه هم په وروستیو څو اونیو کې د پولیسو د څار د زیاتوالي په ترڅ کې د ورځې په جریان کې د معتادینو د ورتګ شمیر یادو ځایو ته کم شوی، خو په اړه یې اندېښنې لا هم پر خپل ځای پاتې دي.
دا زره ملازلی بابا په زیارت کې هم دا زیارت شاوخوا ته ویني، هغه مسجد دی، دغه ورور مهمان خانه ده، دا زیارت یې پټ وایي. نور خو نو اخوا ته څوک عملیانو دا شان ډېر نه راځي، روینیانو دا نه پرېږدي ټکر بابا اور دا د سرخانی ویل یاران راځي.
په زیارتونو کې معذب ځینې کسان چې ځانونه متولیان معرفي کوي وایي چې پولیسو خپل څار زیات کړي او دوی هم د نشیانو د ورتاک مخنیولې. د ملازلی بابا د زیارت متولی ټکیر پاچا داسي وایي،
مخنه به حکومت ما شه او بل څوک نشي، یم حکومت نشي، مخنه نه نیو چې نو پټانی و چې نو په بل سپین لري نیو.
د کندهار پولیس مقامات بیا وایي چې د نشه یي توکو پر ضد مبارزه یوازې د کښت او قاچاق تر مخنیوي پورې محدوده نه ده. د دې ولایت د پولیسو ویاند لومړي څارن زیاد رانی له امریکا ژغ آشنا تلویزیون سره په خبرو کې ویل چې پولیسو په لوړ شمیر کې په نشه روږدي کسان له یادو زیارت ځایو څخه د درملنې مرکزونو ته لیږدولي دي.
په هغه زیارتونو کې چې هلته کشفي معلومات لاسته راځي، هلته خلک موږ سره همکاري کوي، د نشه یي توکو باندې روش کسانو معلومات راکوي چې هغه ملازلی بابا بابا صاحب زیارت، ملا شیرین جان هغه صاحب زیارت، او تر څنګ د شهیدانو څلور لالې هغه منطقې دي چې دوامداره د عملیاتو د کوشش لاندې اکثریت دستګیري هم شوي دي، چې په مختلفو برخو کې کوچني ساکیان هم نیول شوي دي.
که څه هم په کندهار کې په نشه دروردو کسانو دقیق شمیر نه دی موجود، خو د نشه یي توکو پر ضد مبارزې اداره په اټکلیز ډول تر 300 زره زیات کړي. د کندهار ښار ډیری اوسیدونکي په دې اړه باور ښیي چې د دې ستونزې مخنیوي د قانون په تطبیق سره کېدای شي.
که
غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه موثق او بی‌طرفه معلومات ترلاسه کړئ، نو د امریکا غږ آشنا راډیو خبرونه تل واورئ.
په اندونزیا کې د ځوانانو یوې نوې ډلې د هغه هیواد د پخوانی کمونستانو پر ضد د مدافعینو د جبهې په نوم فعالیت پیل کړی او کوشش کوي وی لټوي او پیدا یې کړي. پام کړئ په دې اړه له جاکارتا څخه د امریکا ژغ د خبریالې د رپورټ غټي کې سید سلیمان شاه تاسو ته دروي.
د اندونیزیا د نوې نسل د ځوانانو د ډله چې په خپل هیواد کې د کمونیزم پر ضد مشال پورته کړی، د یو داسې دښمن په لټه کې دي چې په ظاهري توګه درک نه لګیږي. د مدافعینو د جبهې په نوم د ځوانانو د پاڅون د پیل کېدو نه دا حقیقت هم جوت کیږي چې 15 لسیزې پخوا کمونستانو د ځپل کېدو باوجود اوس هم په اندونیزیا کې د کمونستانو په ضد د ځوان نسل احساسات ژوندي دي. د غچ او انتقام اخستلو جذبه نه ده ختمه شوې. د رحمت همران په نوم یو ځوان چې د پخواني دیکتاتور جنرال سوهارتو د حکومت د زوال په وخت کې یوازې لس کلن و، د اندونیزیا د کمونیست ګوند یا پی کې آی د واکمنۍ په دور کې حتی زیږیدلی هم نه و. جنرال سوهارتو په 1968 میلادي کال کې د یوې نظامي کودتا له لارې قدرت ونیو او د کمونستانو ګوند یې غیر قانوني اعلان کړ. فکر کېږي چې په دغه زمانه کې په اندونیزیا کې د 1500 نه نیولې تر 1 میلیون پورې خلک چې د کمونیست ګوند د غړیتوب او یا د چپي افکارو درلودلو ګمان پر کېده وژل شوي. رحمت همران په دې عقیده ده چې کمونستان لا نه دی ختم شوي، اوس هم هر خوا موجود دي. رحمت همران وای چې د خپل ملګرو سره یو ځای تکل کړي چې باید ویلټي چې بیا سرونه راپورته نکړي. هغه ادا کوي چې د 1980 میلادي په لسیزه کې په پلرني کلي مناډو کې کمونستانو نږدې وو چې مور او پلار یې وژني. همران چې د جاګارتا په مرکزي جماعت الفتح کې له امریکا غږ سره خبرې کولې وویل که څه هم چې مور او پلار یې له مرګ نه بچ شو، خو دغه پیښې ټول ژوند بدل کړ. نوموړي وویل چې ما د اندونیزیا د کمونیست ګوند تاریخ په پوهنتون کې مطالعه کړې او کله چې په 2010 میلادي کال کې جاګارتا ته ما کډه وکړه، نو د اندونیزیا د ځوانانو په اسلامي تحریک یا جی ای پی اے کے کې شامل شوم. په همدغه کال کې د کمونستانو ضد ځوانانو تحریک د بنسټ ډبره مو د شلو غړو سره یو ځای کیښودا او فعلا درې زره غړي لرو. وجه دا ده چې ګورو بیا د کمونیزم مفکوره زموږ په هیواد کې د راژوندی کېدو په حال کې ده او کمونستان غواړي چې قدرت ونیسي. همران په هغه غټه مظاهره کې ګډون کړو چې په 1968 میلادي کال کې د کمونستان د واکمنۍ په زمانه کې د قتل عام د غندلو په خاطر په جاګارتا کې د اسلام پالو ډلو په بلنه جوړه شوې وه. د کمونستانو ضد د مدافعینو په ډله کې یو شمیر تندروان هم شامل شوي چې دوه ډلې د توجه وړ دي. یوه یې د کمونیزم ضد د محصلینو ډله او بله د ځوانانو د ائتلاف په نوم یادیږي. د اندونیزیا په مطبوعاتو کې هم د کمونستانو د بیرته راتګ رپورټونه کله کله خپرېږي او د خلکو په زړونو کې یو ډول ویره را پیدا کړي. ځینې خلک وایي چې دوی د کمونستانو نه بی خبره دي او په دې نه پوهیږي چې واقعا اوس هم وجود لري او کنه. کله چې د الفاظ د جامع جماعت خطیب په خپل خطبه کې د کمونستانو په ضد تبلیغ وکړو، امریکا غږ له یو ځوان نه وپوښتل چې څه فکر کوي. هغه په ځواب کې ویل، زه شخصا یو کمونیسم نه پیژنم، خو که سوشل میډیا یا ټولنیزو رسنیو ته وګورم پوهیږم چې هغوی اوس هم موجود دي. سمو د مخکې د پخواني جمهور سوهارتو د زمانې یو زوړ فلم چې د ټریچری آف سپتمبر 30 مومنټ یا د سپتمبر د 10مې نیټې د غدارۍ تنلوان لاندې د کمونستانو د ځپلو لپاره جوړ شو، د الفتح په اسلامي مرکز کې وښودل شو. دا څلور ساعته فلم چې لیدلې د سوهارتو په دور کې د ټولو ښوونځیو د شاګردانو لپاره لازمي و. د کمونستانو د دورې پیښې پکې تشریح شوې دي. د پونتون یو ځوان محصل ګواناوان البیما امریکا غږ ته ویل، د کمونیزم بیا راتګ زموږ د هیواد د تباهۍ معنا لري، په هر شکل چې ممکني باید مخه ونیول شي.
کا غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه معاصق او بې طرفه معلومات ترلاسه کړئ، نو د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرونو اوریدل مه هیروئ.
مخکې له دې چې سوریایي مهاجرین لبنان ته راسي، په لبنان کې د کم عمره کارګرانو وضعیت ښه نه و، خو اوس د دې ویره شته چې دا ستونزې به لا هم زیاتې سي. خو اوس ځینې دولتي سازمانونه په سیمه کې په دې کار کوي چې ماشومانو ته د زده کړې زمینه برابره کړي. پام کړئ د امریکا ژغ خبریال جان اونز د رپورټ غټ ټکو ته چې تاسو ته زموږ همکار غورځنګ وړاندې کوي.
دا د ورځنی کار تنخوا و چې دریا څلور ډالر شول او دا د ماشومو کارګرانو د ستونزو په بل بلګه ده.
نورش ماما
ولې مې باید مور کار وکړي؟ زه زیاته خفه کیږم. زه غواړم چې خپل مور سره مې مرسته وکړم. همدارنګه کله چې مور خفه وي نو هغه کار نشي کولای.
دولس کلن ماشوم او دغه کورنۍ رستورانتونو ته هوګه برابروي دا ځکه چې پیسو ته ضرورت لري. هغوی له دې کار نه مخکې کچالو راټولول. مور یې د سوریې له جګړې مخکې خپل ژوند په یاد راولي چې بزګرانو او د هغه میړه کولای شول چې خپل ماشومان ښوونځي ته واستوي.
تاسو پوهیږئ چې هر ماشوم په ژوند کې آرزوګانې او هدفونه لري. ما فکر نه کاوه چې دوی به له ښوونځي نه ووځي او په داسې یو ستړي کار به مشغول شي.
په زرګونو سوریایي او لبناني ماشومان د کرهنې په برخه او د سړکونو په سر کار کوي او زیات له دې ویرې لري چې ستونزې به یې لا نورې هم ډېرې شي. د دې کار په ځواب کې د ملګرو ملتونو د سازمان د کار نړیوال سازمان ALO او د کرهنې او خوراک سازمان FAO د ماشومانو ترمنځ د پوهې د لوړولو په خاطر یو لړ نوې لارښوونې وړاندې کړې دي.
د ماشوم کار د هغه د ژوند د ټولو اړخونو په توسعه او پرمختګ باندې تاثیر اچوي او د هغه د ژوند پر کیفیت باندې په لنډه او اوږده موده کې بدې اغیزې کوي.
له یوې محلي غیر دولتي مؤسسې څخه په مننې سره چې یاسمین او د هغې درېو تنو خویندو ته یې ښه خبر راوړی دی. په دې سیمه کې 450 ماشومانو ته د دې زمینه برابره شوې ده چې د خپل لوست ویلو تر څنګ د وړکتوب او ماشوموالي لوبې وکړي.
موږ هڅه کوو چې له دې ماشومانو سره ورو ورو کار وکړو او د دې زمینه ورته برابره کړو چې کارونه خوشی کړي او کله چې دوی له هغه او دغه ځای نه راځي دوی هیله لري چې زده کړې وکړي او اوس دوی د دې هیله هم لري چې په راتلونکي کې قاضیان او ډاکتران شي.
له داسې ماشومانو سره چې له پخوانه پیژندګلوي نوي موجوده روزنه یې آسان کار نه دی خو د دوی ټولو راتلونکي ته امیدواري شته ده.
د امریکا شخ آشنا رادیو د خبرو اترو پروگرام په اونۍ کې درې ځلې خپریږي او ردلې مه هېروئ.
د حکمتیار په مشرۍ اسلامي حزب په افغانستان کې د ولسی جرګې او ولسوالۍ د شوراګانو د راروانو ټاکنو د شفافیت لپاره د ټاکنو بهیر د څار د یوې ګډې شورا جوړولو وړاندیز کړی. د ټاکنو خپلواک کمیسون د ټاکنو د بهیر څار د ټولو افغانانو حق بولي خو وایي چې د ټاکنو کمیسون په چارو کې چاته به د لاسوهنې اجازه ورنه کړي. پامکړې په دې حکله له کابله د امریکا ژغ آشنا رادیو د خبریال اکرام شینواری رپورټ.
د حکمتیار په مشرۍ د اسلامي حزب یو لوړ پوړی چارواکی وایي که په وخت د ولسي جرګې او ولسوالیو د شوراګانو ټاکنې ترسره نه شي نو دا به خلک د افغانستان د روان دیموکراتیک بهیر څخه ناهیلي کړي او د اوسني نظام مشروعیت ته به زیان ورسوي. امین کریم چې د افغان حکومت سره د اسلامي حزب د سولې د خبرو د پلاوي مشري هم کوله نن د سه شنبې په ورځ کابل کې یوې غونډې ته په وینا کې افغان حکومت او نړیوال ټولنې ته پر وخت د ټاکنو د ترسره کولو د پیلو په اړه خبرداری ورکړ او ویل چې د ټاکنو نه ترسره کېدل به د لوی جرګې د جوړېدو او نوي موقتې ادارې رامنځته کېدو ته لار پرانیزي. امین کریم پر ټاکنو د خلکو د باور او شفافیت لپاره د افغانستان د ټاکنو د بهیر څخه د سارنې لپاره د ټولو سیاسي مطرحو ډلو د اساسو په ګډون د یوې شورا جوړېدلو وړاندیز وکړ.
برازي کې مو به تونیم یو انتخابات شفاف او عادلانه راکړي.
خغلی کریم ویل د دې لپاره چې موږ شفاف او عادلانه ټاکنې چې د هر دیموکراتیک نظام اساس یې ولرو خدا ده چې د افرادو د بدلېدو پر ځای پر دې بهیر باندې د سار په میکانیزم تکیه وکړو چې په دې لړ کې موږ د نړۍ د زړو او مشهورو دیموکراسیو ته په کتنې په کارو او په کار دي چې د سارې شورا د هیواد د غیزلرونکو او کوي ګوندونو د اساسو په ګډون جوړ کړو چې د ټاکنو ټول بهیر ظالم څخه تریا پوری وساري
انتخابات نظارت وکړي.
د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون د سیاسي ګوندونو سره د بهیر سره خپل همکاري ډاډ ورکړي او وایي چې د ټاکنو څخه سارنه د ټول افغانانو په ځانګړي ډول د سیاسي ګوندونو او مدني ټولنې د اساسو حق دی. د ټاکنو د خپلواک کمیسیون کمشنر وایان ګلاجان بدی سیاد امریکا غک سره په مرکه کې ویل چې د ټول سیاسي ګوندونو ګډه کمیټه د ټاکنو په برخه کې دغه کمیسیون ته مشورې ورکولې شي او هم لامداوس څخه د ټاکنو د کمیسیون چاري سارلې شي. خو ښاغلی سیاد وایي د کمیسیون د افغان حکومت په ګډون هیچ چاته د کمیسیون په چارو کې د لاسوهنې حق نه ورکوي.
نظارت دې حق ده او کدی چې ته طرحې ولرې د یو طرح ته مونږه هرکلی وایو. لطفا د خپلې طرحې له مونږ سره شریکې کړي.
د امریکا ژغ آشنا رادیو ډیر درنو اوریدونکو زموږ د سهارنۍ خبرونې مطالب په همدې ځای پای ته ورسېدل. زه شافیه سردار او زما نور همکاران ستاسو څخه رخصتی جو په لنډ وخت کې به درې خبرونه پیل سي. تاسو د امریکا ژغ آشنا رادیو سره اوسئ.